رنواب ریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانې خبرونه کې اوري چې په کندهار کې ځینې خصوصي امنیتي کمپنۍ د وسلوالو له ویرې پر بیګونه خلکو ډزې کوي. دې کار د خلکو اندېښنه او غوسه راپارولې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي باید دوی هڅه کوي په خپلو کارونو سره د خلکو او نړیوالو ادارو باور جلب کاندي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د کندهار د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو یو شمېر استازو په دغه ولایت کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا سفارت وایي تروریستان پلان لري چې ډېر ژر د هند پر مرکز نوې ډهلي کې حمله وکړي. د هم بشپړ خبرنه. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن په رسمي ډول په ښار پیل وکړ. دغه کمیسیون یو غړي احمد یارافت آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی به د روان کال په انتخاباتو کې هڅه وکړي چې انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه په سمه توګه وڅېړي. ښاغلی رفعت زیاتوي،
ما در کلیات رویش بحث کردیم و وجودی
دایوی موږ په کلیات هده دی موضوع په اړه خبرې وکړې او هڅه کوو ډیر ژر یوه داسې طرح جوړ کړو تر څو هر څوک چې وغواړي زموږ د خاص رنگوالی وکتلی شي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون چارواکي په داسې حال کې د خلکو د باور د جلبولو په ځانګړې توګه د ولسي جرګې د کاندیدانو د باور د جلبولو لپاره د هڅو خبرې کوي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په خوانی کورنی او بهرني غړي د یو شمېر افغانانو لخوا د افغانستان د تیر کال په انتخاباتو کې د ناپیلي توپه نساتنې تورن شوي وو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو یو شمېر استازو په دغه ولایت کې له پیلیدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت څرګند کړل. له دغه استازو څخه ملالۍ اسحقزی آزادۍ رادیو ته وویل چې په کندهار ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو ترسره کېدل به ګټور نه وي.
تا وقتی که ما نتاره نگهداری مستقل در کندهار مستقر کنیم، ما نمیتونیم که در نتیجه عملیات نظامی
دوایی تر حقی چه موک با کندهار ولایت که وقت بلواک اداره جوره نکرو نشو کوله چه با پوزی عملیاتو که چردیره ای امریکایی سرتیری دی بریالی شو. دا په تاسو حال کې دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قوه او قومندان پرون له کندهار ولایت څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د ولایت له سخت ورځو سره مخ دی، خو زیاته یې کړه چې په کندهار کې پوزی عملیات اړین دي. په کندهار کې درې نویو امنیتي چارواکو چې نن خپلو اړوندو ادارو ته ورپېژندل شول ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره به زیاتې هڅې وکړي. د دغو نویو ټاکنو له مخې جنرال محمد نعیم د کندهار ولایت د ملي امنیت د رئیس په توګه، جنرال شفیق فضلي د پولیسو د 304 زون د قمندان په توګه او تفسیر خان خوګیانی د کندهار ولایت د پولیساتو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوي دي. دوی په کندهار کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره هوډ وکړ چې د دوه نا امنی و لاملونه با بیا مومی او هغبل لمنزوری. د افغانستان د ولایتونو د پوهنې په لسکونو چارواکي د پوهنې د ستونزو د څرلو او د دغو ستونزو د حوالۍ لپاره په کابل کې سره راټول شوي دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د غونډې په پیل کې وویل چې دوی به په ولایتونو کې د پوهنې د ستونزو د حوالۍ لپاره د حل لارې د موندلو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د 15 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ښوونځي ته تللو بې برخې دي او له ډېرو جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. $1.50 افغانۍ، £1.50 پوله، €2.50 افغانۍ، £50 زر ایراني تومانه، $1.50 افغانۍ، شپېته پوله، یو سعودي ریال، $2.50 پنځوس پوله، زر پاکستاني کلداري، $1.50 افغانۍ. د وکورني خبرنه په بهرنیو خبرنو کې له صالح اسحقزی خالقي سره ملتیا وکړي.
دا امریکا سفارت وایي تروریستان پلان لري چې ډیر زر د هند په مرکز نوی ډیلی کې حمله وکړي او امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل ځان خیال وساتي. د امریکا سفارت په خپلې مشورتي وپاڼه کې بهرنیو سیلانیانو ته پکلکه ویلي چې په تیرو حملو کې هم د شاوخوا شلو سیمو مارکیټونه او نورې برخې چې ډېر ځل بهرنیان پکې تګ راتګ کوي په نښه شوي وو. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله په تیرو حملو کې په لس لرلو تورنوي. نن د سوات د لوی ښار په یو مارکیټ کې یوه بمې چاودنه وشوه او لږ تر لږه دوه تنه یې ووژل. پولیس وایي دا پیښه په منګوره کې رامنځته شوه او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ شاوخوا یو کال وړاندې په سوات کې د لویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې طالبان له دې سیمې وشړل، خو په سیمه کې نوې رامنځته شوې تاوتریخوالی د وسلوالو د بیرته تنظیمېدو په برخه کې نوې اندېښنې رازېږولې دي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اورئ. نن زرګونو کسانو د نړۍ په ښارونو کې د کارګر ورځې په مناسبت مظاهرې او لاریونونه وکړل. په مسکو کې په لسګونو زرو کمونستانو، نشنلستانو او د صدراعظم ولادیمیر پوتین حاکم ګوند پلویانو لاریون وکړ. د روسیې په نورو ښارونو کې هم ورته لاریونونه په پام کې نیول شوي. همداراز د ترکیې زرګونو کارګرانو د استنبول په تقسیم میدان کې مظاهره وکړه. په دې میدان کې په 1978 کال د مې د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مناسبت شاوخوا شپږ دېرش کارګران په ډزو وژل شوي وو. د جرمني په برلین ښار کې به پولیس د نویو نازیانو له پلان شویو مظاهرو او شخړو سره او د ورځې په وروستیو کې به د کیون اړخو له شدت او تاوتریخوالي سره مخامخ شي. د جرمني پولیسو ویلي د جمعې نه وخته د دې هیواد په هامبورګ ښار کې شاوخوا 12 پولیس له لاریون کوونکو سره په اخو ډب کې ټپیان شوي دي. بلورته نن زرهاو یونانیانو د دې هیواد په مرکزاتین کې د حکومت د حقوقو اقداماتو پر ضد لاریون وکړ چې دغه هیواد له اقتصادي بحران څخه د راوتو په منظور پلان کړی دی. د ازادي راډیو ده د انقره مقامات وایي کوردي یاغیانو د ترکیې په لویدیځ کې د دغه هیواد پر یوې پوځي پوستې حمله کړې ده او شاوخوا 12 پولیس مړه او ټپیان کړي دي. د تونسیلي ولایت نازمیه خارګوټي ته نږدې د یوې لرې پرتې پوستې قمندان هم د څلورو وژل شویو کسانو په ډله کې دی. ترکیې مقامات د کوردستان د کارګر ګوند یاغیان په دې پیښه کې تورن ګڼلي. له 1978 میلادي کال راهیسې چې کوردي جلا غوښتونکو له ترکیې څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د دولت پر ضد وسلوالې هلې ځلې پیل کړي دي، تر اوسه له 30,000 زیات کسان وژل شوي دي. روسیه او امریکا د هستوي ستراتیژیکو وسلو د کمولو په تړون کې د زمیمو په ځای کولو سلا شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زمایم په دریو تخنیکي ګامونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زمایم په دریو تخنیکي ګامونو ټینګار کوي چې له مخې به د تړون د عملي کېدو څارنه وشي. د هستوي وسلو د تړون پر اساس په امریکا او روسیه دواړه خپل د هستوي سرګلولو لرونکي ځای په ځای شوي توغندي په اصولو کې دیش کم کړي. د تړون باید د دواړو هیوادونو د پارلمان او کانګرس وکیلان هم تصویب کړي. دا وو د ازادي راډیو څخه خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دی د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. په کندهار کې ځینې خصوصي امنیتي کمپنۍ د وسلوالو له ویرې پر بیګنا خلکو ډزې کوي. د کار د خلکو اندېښنه او غوسه پرولې ده. په زابل او پکتیکا کې مو د افغان ځواکونو او طالبانو له تازه نښتو خبرو. نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیر خلک چې د کار توان او تجربه لري وزګار ګرځي. ډیر خلک په دې نظر دي چې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ یو غټ علت همدغه وزګارتیا ده.
د ټولو بیکاری او بدبختی او د جنگ د مصیبت ټولو بیکاری عوامل زیګنده فقط بیکاری ده. ادمي کې بیکار بشه خدا از او بیزار بشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سږنیو انتخاباتو کې به د بودیجې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبرو. پا
په کندهار کې ځینې خصوصي امنیتی کمپنۍ چې د ناټو د اکمالاتو امن ټینګوي د وسلوالو د حملو له ویرې پر بې ګناه کلیوالو ډزې کوي. په کندهار کې په دغسې پیښو کې ګڼ کسان وژل شوي او یا هم ژوبل دي. امریکایي چارواکي وایي دغه کار له بهرنیو ځواکونو د خلکو ملاتړ کموي او په دې منځ کې ایجاد شوې فاصله لا پسې زیاتیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه ریپورت لري چې لنډیزې سالم محمد صالح راوړي.
په کندهار کې د خصوصي امنیتی کمپنیو ساتونکو چې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو امن ساتي کله چې له کلیو تیریږي په پرلپسې ډول پر خلکو ډزې کوي. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا دا کار د ملکي افغانانو د ملاتړ خپلولو په برخه کې د ائتلافي ځواکونو هڅې کمزوري کوي. چارواکي وایي دغه امنیتی کمپنۍ پر کلیوالو په دینه تړډزې کوي چې سخت دریځي وسلوالو بیروي. له دې کبله کله کله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان یې د خلکو د ملاتړ جلبولو لپاره مخنیوي غواړي. د افغانستان په لویو ښارونو کې پر لویو لارو د غزمې یو امریکایي قومندان تورن مات کویګل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل کله چې دوی له ګڼګونې ډکو سیمو څخه تیریږي لومړی پر ماشې ګوته کښې کاږي وروسته پوښتنې کوي. په کندهار کې بهرني ځواکونه وایي دوی خپلو عالي رتبه چارواکو ته په دې اړه شکایت کړی او حتی د دغو کمپنیو ځینې ساتونکي نیولي یا یې هم دا معلومات ورکړي چې څنګه د دغو اکمالاتي کتارونو امنیت ټینګ کړي، خو ستونزه ختمه نه ده. اسوسییټډ پریس زیاتوي اکثره دغه کمپنۍ د هغو کسانو دي چې د کندهار له زورواکو سره تړلې دي. 25 کلن شیر محمد چې ورور سلیمان د مارچ په نیمایي کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو د امنیتی کمپنۍ په ډزو وژل سوی وویل حکومت زموږ په غم کې نه دی. شیر محمد زیاته کړه چې دوه نور خپلوان هم په ورته پیښو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې ټپیان سوي چې یوې 12 کلن ماشوم و. د شیر محمد په ګډون ګڼ کسان د کندهار په میوند ولسوالۍ کې راغونډ سوي وو چې ولسوال عبیدالله باوري ته خپل شکایت ووایي. ولسوال په دې اړه وویل دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې په میوند ولسوالۍ پورې نه ده تړلې، په ټول کندهار کې دا ستونزه سته. اکثره خلک له کوم دلیل پرته په دغو ډزو وژل کیږي. په دې توګه امریکایي او نور چارواکي نسي کولی ملکي افغانان قانع کړي چې تر طالبانو یې دوی ډېره ساتنه کوي. د کندهار یوه اوسیدونکي سید احمد خوشحال ازادي راډیو ته وویل همدغو ډزو یا ټکانونو د دې ولایت خلک ډېر بیرولي دي.
ټول کوچنیانو دغه داسې سوي دي چې په خیال ته د وغوی ټک واوري یا یو بایسکله ټایر وچاودیم دي و یوه د ټکان سول په خونو ننوځي او بیریږي. بخیر وایي تشویشات یې ورچولي دي که زنانه او کوچنیان په مرمۍ راپکښې مشني.
یو پوځي چارواکي ډګرمن ډیو ابراهامز وویل دا د امنیتي شرکتونو غیر مسؤلانه کار دی. د ملکي افغانانو د ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې دا ناټو ته کار نور هم سختوي. ابراهامز خپل مسؤلانو ته په دې اړه یو ایمیل هم ولیکئ چې پکې راغلی دوی وسلوال دي، یونیفورم یې اغوستی، د امریکا د اکمالاتي کتارونو امن ساتي، خو له یوې مخې پر کلیوالو ډزې کوي. په کندهار کې د یو امنیتي شرکت ساتونکي جلاد خان دا تورونه رد کړل. وی ویل ناټو ځواکونه پر موږ باور لري. نوموړي وویل داسې ډېرې کمې پېښې کېږي چې د دې کمپنۍ ساتونکي دي له کوم دلیل پرته پر کلیوالو ډزې وکړي. ده زیاته کړه په هغه صورت کې دوی ډزې کوي چې څوک ورباندې برید وکړي. نوموړي وویل ناټو ځواکونه دوی استخداموي او روزي یې. په واشنگټن کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ د یو نوي راپور له مخې په کندهار کې ځینې پخواني قومندانان په دغو کمپنیو کې خپل کسان لري چې له دغو کمپنیو څخه هم جلا معاش اخلي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوزبک شمیره 22.
نن د افغانستان د ولسی جرګې له استازو څخه یو لس کسیز پلاوی یا هیئت د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د اختلافاتو د پای ته رسولو په خاطر له ولسمشر کرزی سره ګوري. د دې کتنې جزئیات به د ازادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې واورئ. خو د ولسی جرګې منشي سالم محمد سلجوقي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به د ولسمشر د فرمان په وړاندې د ولسی جرګې دریځ تشریح کړي. دغه فرمان په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی و. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په کابل کې له ښاغلي سلجوقي سره مرکه کړې ده.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو یو پلاوی د انتخابات د قانون په اړه د ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي. که د دغو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه راته معلومات راکړي.
زموږ پلاوی دوه مهمه پیغام او خبر لري رئیس جمهور ته ان شاء الله نن ورځ. یو واقع بینانه گزارش دغه مباحث چې مونږ د انتخابات فرمان تقنینی په اړه ودرلود رئیس جمهور ته ان شاء الله وړاندې کوي. بله موضوع چې ډیره مهمه ده، حق د یو حقوقي دفاع د ولسي جرګې په هغه پخوانی موضوع چې نن هم ولار دي ان شاء الله رئیس جمهور ته خبرې وکړي، او ځینې حتی د حقوقي تفسیر لپاره چې ولسي جرګې لري، او حتی ځینې حقوقي پوهان چې د قوې مجریه لخوا خبرې کوي ان شاء الله نن ورځ رئیس جمهور ته واقع بینانه د ولسي جرګې د هغه مهمه خبرو اترو مباحث رئیس جمهور ته وړاندې کوي. او مونږ هیله من یو چې په نن ورځ کې د هغه توده مباحث او خبرو اترو چې ان شاء الله دغه هیئت د رئیس جمهور په حضور کې ولري، ان شاء الله د یو مناسب لاره پیدا شوي چې د دغه تبداره او وضعیت او اړیکه چې مونږ د قوه مجریه او قوه مقننه په نوې ورځ او عصر کې ولرو، ان شاء الله ختم شي او د یو څول او د گفتمان په لاره کې دغه ملي مشکل ان شاء الله حل کړو.
ښاغلی سلجوکی، د انتخاباتو قانون خو د ولسي جرګې لخوا د غړو په اکثریت کې رد شو، نو اوس دغه خبرې اترې د څه لپاره؟
اصلا د انتخابات قانون خو رد شوی ده، مگر ځینې کارپوهان او حقوقدانان چې رئیس جمهور ته په هغه مباحثو چې به ولسي جرګې ایمان ودرلود، څرنګه چې د توضیحات او حتی دفاعي حقوق ودرلود چې ګویا ولسي جرګې د اساسي قانون پر بنسټ کې موضوع نه دی نیولې، بلکې دغه تور ویلې ده چې دا سیاسي موضوع ده. مگر ولسي جرګې د هغه پلاوی ان شاء الله نن ورځ رئیس جمهور ته خبرې وکړي چې دغه سیاسي یو موضوع نه وي، بلکې د هغه د دغه موضوع اساسا د حقوقي او د اساسي قانون پر بنسټ کې اخته شوی ده. رئیس جمهور وکولای شي ځینې تعدیلات د انتخابات د قانون ولسي جرګې راولي شي، مگر دغه فرمان تقنینی اساسي قانون د موادو په اساس کې د ولسي جرګې لخوا رد شوی ده.
بله، نو وروستۍ پوښتنه هغه ده سلجوقي صاحب، که چیرې د ولسمشر خبرې تاسو ته قانع کننده نه وي، بیا به د ولسي جرګې غبرګون څه وي په دې برخه کې؟
مونږ امیدوار یو او ډیره امیدوار یو چې دغه خبرې او اترې ان شاء الله په یو مثبته مفاهمه پای ته ورسیږي، او ولسي جرګه هم وکولای شي د دې مسأله ان شاء الله قدم پورته کړي، او رئیس جمهور هم د ځینې حقوقي تفسیرونه چې د دغه پلاوی ان شاء الله دوی ته وړاندې کړي قناعت وکړي، او دغه مشکل بیا په دې ښه توګه او د یو گفتمان د په یو محیط کې په مثبته توګه ان شاء الله حل شي.
د افغانستان د ولسي جرګې منشي ښاغلی صلاح الدین سلجوقي و چې د افغانستان د ولسي جرګې د هغه هیئت په اړه یې خبرې وکړې چې نن د افغانستان له ولسمشر سره د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو په اړه، البته دغه هیئت به خبرې کوي د دغه قانون په سر د اختلافاتو د پای ته رسولو په خاطر به د هیئت له ولسمشر سره غږیږي. د دغه خبرو جزئیات به نن خامخا د ازادي راډیو په پروګرامونو کې واورئ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي وایي چې دوی هڅه کوي په خپلو کړنو سره د خلکو او نړیوالو ادارو باور جلب کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پوخانی غړي چې اکثره بهرنیان وو، د انتخاباتو د بهیر په زیانمنولو تورن شوي وو، خو اوس د دغه کمیسیون درې غړي افغانان او دوه بهرني دي. د دغه کمیسیون یو غړي احمد ضیا رفعت د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خپل ځانګړي مرکې کې وویل چې دوی اوس د داسې طرحو په جوړولو بوخت دي چې له مخې کاندیدان په خپل وخت دوی ته خپل شکایتونه ورسوي، او دوی زر تر زره هغه هواري کړي. د دې کمیسیون د لومړنۍ غونډې او په هغې کې د شو سونو پاړه نور تفصیل له کابل څخه د حمید مومند په ریپورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون نو غړو د شنبه په ورځ خپل لومړنۍ غونډه جوړه کړه چې تر ډیره د کاندیدانو د شکایتونو او سرغړونو د سیړلو لپاره د یو پراخ او د باور وړ میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوی و. د دغه کمیسون غړي وسوس د ولسمشر کرزي لخوا ورپېژندل شوی چې درې کورنۍ او دوه بهرني وګړي دي. د دغه کمیسون یو غړی احمد ضیا رفعت له ازادي راډیو سره په خپل ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې دوی په هغو لارو چارو غور وکړ چې وکولی شي د کاندیدانو او نورو اړوندو ادارو اعتراضونو ته ژر تر ژره د هواري لار وموندل شي.
مسئله ای که در نخستین جلسه کمیسیون شکایات انتخاباتی مسکاشو
دی وای هغه مسله چې د دې کمیسون په لومړنۍ غونډه کې مطرح شو دا و چې یو داسې طرحه جوړ شي چې کاندیدان او یا هم نور ادارې ژر تر ژره خپل شکایتونه د کمیسون ته ورسوي. دویمه مسله چې په غونډه کې پر بحث شو د شکایتونو او سرغړونو ژر تر ژره سیړل دي او د یو داسې میکانیزم جوړول چې په خپل اړوند ادارې او د ولسي جرګې کاندیدان وکولی شي له نږدې نه د دې کمیسون د کار له څرنګوالي نه خبر وسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په داسې حال کې خپل لومړنۍ غونډه جوړه کړې چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پیل شوی دی او ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخوانی غړي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د یو یا بل لوري په پلوي او په عمومي ډول د انتخاباتو په بهیر کې د ستونزو په زیږولو تورن شوی وو چې تر ډیره د دغه کمیسون کارونه تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. خو ښاغلي رفت ډاډ څرګند کړ چې دوی به د ملي روحیې په پام کې ساتلو سره خپل کارونه په دومره شفافیت سر پر مخ بوزي چې وکولی شي نه یوازې د خلکو بلکې د نړیوالو ادارو باور هم جلب کړي.
این کمیسیون چقدر کارش مورد اعتماد است.
دی وایدا چې دا کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د افغانستان د خلکو او نړیوالو ملاتړ جلب کړي. د پدې پورې تړاو لري چې موږ سره ډول چلن خپل وو سو دوی ټول زموږ کار وساري او باور وکړي. نه دا چې موږ یوازې ادعا وکړو او تمه ولرو چې د افغانستان خلک او نړیوالې ادارې په موږ باور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې لټاکل شو 15 غړو نه درې افغانان دي چې د مدني ټولنې د بشر د حقوقو او ملي شورا استازیتوب کوي او دوه بهرني غړي له عراق او جنوبي افریقا نه د ملګرو ملتونو لخوا ورپېژندل شوی دی. که څه هم ښاغلی رفت وایي چې دوی د خپلو کارونو په وړاندې د وس لپاره کومه ستونزه نه ګوري خو د وږې تر 18 پورې پیل شوی دا سفر به روښانه کړي چې دوی له مسایلو سره ډول چلن کوي او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سږنیو انتخاباتو کې به د بودیجې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. دغه خبره د دغه کمیسیون چارواکو نن د مرستندوی هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وکړه. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا دوی به د انتخاباتو د ورځې د امنیت په خاطر په نږدې ورځو کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د سرپرست زکریا بارکزی سره د ازادي راډیو د خبريال اجمل تورمن مرکې ته.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست ښاغلی زکریا بارکزی قدر ته وایي چې نن تاسو د تعمیر کوونکو هیوادونو سره یو غونډه لرله کوم چې د افغانستان د ولسی جرګې سګنی انتخابات تمیلوي په کومو مسایلو خبرې وکړي له دوی سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستندوی هیوادونو سره نن غونډه درلودل او په هغه کې مهم مسایل چې وه هغه د انتخاباتو د بودیجې مسله وه چې په هغه کې موافقې ته سره ورسېدلو او دوهمه خبره د پروژې اساسي سند و چې په هغه کې هم موافقې ته سره ورسېدلو او اوس موږ اطمینان لرو چې د انتخاباتو د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د ملل متحد پرمختیایي ادارې لپاره به کوم مشکل نه وي چې دوی د مرستندوی هیوادونو کومکونه جلب کړي.
ښاغلی برګزی، ستاسو د سګنې انتخابات لپاره څومره پیسو ته اړتیا ده؟ وایا دا مو ترلاسه کړي دي، ژمنې مو ترلاسه کړي دي، څنګه نننۍ غونډې څو خودل؟
په مجموعي ډول باندې د ټولو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د کمیسیون او همدارنګه د تخنیکی همکاریو مکمل بودیجه 1.5 میلیون ډالر ده چې دغه جملې څخه د 100 میلیون ډالر په مبلغ باندې په یو ان ډی پی کې دا پیسې موجود وي او متبقي پیسې هم مرستندوی هیوادونو دا وکړه چې دوی به ورکوي. په دې حق لبنی کوم مشکل نشته او مرستندوی هیوادونه دې ته چمتو دي چې د انتخاباتو پروسه تمویل کړي.
بله، ښاغلی برګزی، د نوم لیکنې پروسه پیل شوې ده، قدر ته وایي چې څنګه روانه ده د نوم لیکنې پروسه؟ او یا سکل خو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر ډیر نه وي او کومه ستونزه خو نه جوړوي؟
زه باید وایم چې پروسه ډیره ښه په مخ ځي او کوم خاص مشکل سره مخامخ شوی نه یو. او په پخوانی انتخاباتو کې په 1940 کال کې د کاندیدانو شمیره د 3000 په شاوخوا کې و او د شزنه کاندیدانو تعداد د 350 په شاوخوا کې و او د فیلند لپاره چې 15 ورځې نورې پاتې دي موږ 1018 کاندیدان لرو چې د هغې جملې څخه 118 شزنه کاندیدان دي او 15 نورې کوچیان دي.
که چیرې په سګنې انتخاباتو کې د ښځو ونډه کمه وي اغمره چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته برخه ټاکلې ده اغمره نوي، نو بیا به د دوی برخلیک څنګه شي؟
د اساسي قانون د احکام سره سم موږ باید اداقل اتش پته څوکي په پارلمان کې د شوز د پاره ولرو، او فعلاً هغه تعداد چې موږ لرو د شوزو د تعداد نه د هغه څوکي نه ډیر دی، یعنی موږ اتش پته کسان باید په ولسی جرګه ولرو، ولسی جرګه کې ولرو، مګر شتسیل فعلاً یو سلو وش پته کسان شیزینه کاندیدان لرو. نو په دې اړه کوم تشویش نشته، مګر خبره په دې کې ده چې هر څومره چې شیزینه کاندیدان ډیر وي، دغومره خلکو ته د انتخاب مناسب زمینه برابرېږي.
تاسو د ولسمشر ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې په ځینې ولایتونو کې د امنیت ستونزه لرله، اوس څنګه په دغو انتخاباتو کې خو د امنیتي ستونزو سره مخ نه یې؟ یعنی په ټولو ولایتونو کې اوس د نوملیکنې پروسه روانه ده؟
په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه روانه ده، مګر تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو پروسه او د نوملیکنې پروسه ډیر فرق لري. د دې لپاره چې د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مجبور یو چې کله ته لاړ سو او لرې پرتو سیمو ته لاړ سو، او په هغه وخت کې خاص امنیتي تدابیر ته ضرورت شته. او په دغه هفته کې به انشاءالله موږ د په لوړ سطح باندې د امنیتي ارګانونو سره به یو مجلس ولرو، تر څو چې د دوی همکاري دې ته راوڅو چې د اسمبلی پر 28 تاریخ باندې ډاډمن امنیت د افغانستان په ټولو برخو کې تضمین کړي، تر څو چې موږ وکولای شو یو ښه انتخابات ولرو.
بلې، یو پښتنه او روسي پښتنه خغله برګزې غده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د ولسمشر کرزی سره وایي چې ګوري او د انتخاباتو په قانون په سر وسره خبرې کوي، یا قانون چې د ولسی جرګې نه رد شوی دی. تاسو د کوم قانون له مخې خپل کارونه پلان کړی دي؟ او کچیرې دوی د ولسمشر سره کومې پریکړې ته ورسیږي او په دغه قانون کې څه بدلون راشي، ستاسو کارونه د خنډ سره نه مخ کیږي؟
زه باید وایم چې موږ د هغه قانون د مخې خپل کارونه مخته به چې نافذ دي، او نافذ هغه قانون دی چې توشیح شوی وي د رئیس جمهور دخوا او په رسمي جریده کې نشر شوی وي. نو کچیری په دې کې کوم تغییر راځي، خامخا زموږ په کارونو باندې باغیزه ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست کریا بارکزی و چې د ازادي رادیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې په زابل او پکتیکا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو همداشن په کوټه کې د وی چاودنې په اړه ریپورټونه لرو، خو تر هغې د مخبه حمید مومند ته وښو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړي.
اراده په افغانستان کې د امنیت مسله راغسه او د ملي شورا د شمیر غړو په حواله لیکل چې د امنیت خرابېدو اصلي لامل بهرني ځواکونه دي. رسپانه په دې ترڅ کې د صفیه صدیقی په کور د امریکایي ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړه چې د خلکو د احساساتو د پارېدو سبب ګرځېدلې. رسپانه په خپل سرمقاله کې هم په همدې موضوع بحث کړه او په دې ترڅ کې د ملي شورا وکیلانو هڅولې چې د بهرني ځواکونو د کړنو په اړه یو معقول دریز غوره کړي. د رسپانه بل مطلب په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالي ته ځانګړې شوی او لیکل شوی چې مرڅالاري د ښځو د ځان سوزونې یو لامل ده. هوا د خپل لومړي مغټ صلیب د سارک د سرمشري ز پایت ځنګړ کړي او د دې ترڅنګ چې د ټولو مشرانو انزور خپور کړي، لیکل چې دوی په ګڼو برخو کې د همکارۍ د پراخولو هوډ څرګند کړ. روسپنه په خپل سرمقاله کې هم د سارک په سرمشري ز او د سیمایزو اړیکو په لرلید بحث کړي او لیکل دي چې دغه هواتونه کولای شي په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې رغند رول ولوبوي. په روسپنه کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوی او لیکل شوی چې د پدیده په هواد کې د ولسواکۍ بنسټونه سوس کړي دي. ویسا به په مطلب کې د اوباما او هالبرګ په سیاستونو تبصره کړه چې د ورسپنې په وینا ډېر ټینګار په جنگ ده او نړۍ به پرې کوي. ورسپنې په خپل سرمقاله کې د افغانستان په اړه د پینټاګون په نوي رپورت بحث کړي او لیکلي چې دا تر ډېره د ولسمشر کرزی پر ضد د تبلیغاتي کمپاین یوه نوې برخه ده چې د ورسپنې په وینا د مې د میاشتې تر 12 منټې پورې به دوام وکړي. روسپنه په جلا مطلب کې به د رپورت په وړاندې د افغان حکومت خبرګون راغسي او لیکل دي چې حکومت دا رپورت په کلکرت کړه ده. ورسپانه په دوام کې د ولسمشر کرزی د وان په حواله لیکل چې بهرنیان باید په خپل د خپل تیر وطن د تکرار مخنیوي وکړي چې د ولس حکومت او نړیواله ټولنې ترمنځ د واټن سبب ګرځیدل. راه نجات هم د خپل لومړي مخپسر کې د پینټاګون د نوي رپورټ په اړه د افغان دولت غبرګون راغسو لیکلی دی چې بهرنیان دې د ولسمشر کرزی په اړه د قضاوت پر ځای د خپلو تیروتنو د تکرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د پینټاګون په رپورټ او د هغې په وړاندې د افغان دولت غبرګون ته په اشاره لیکلی چې دا د واشنګټن او کابل ترمنځ د نوي کړکیچ پیلامه ده. ورځپاڼې په بل ځای کې په کابل کې د برطانیې د سفارت د امنیتي چارو د مسؤول محاکمه او زنداني کولو ته په اشاره د ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د لویدیځ ضد احساسات مخ په زیاتېدو دي. اسلام افغانستان په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د پینټاګون په رپورټ بحث کړی او لیکلی چې دا له افغانستان څخه د ملاتړ نښه ده او که د مخالفت، خو اسلام په افغانستان کې ماشومانو ته په ورپېښو ستونزو بحث کړی او لیکلی چې د دې ستونزو هواري ته باید زیاته پاملرنه وشي. او افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې د سارک په روسي سرمشري سره بحث کړی او په دې ترڅ کې لیکلی چې دا ټولنه د افغانستان په راتلونکي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼه هم په هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو بحث کړی او لیکلی دی چې په دې ډول عملیاتو کې اکثر عام وګړي وژل کېږي چې د اعتراضونو سبب ګرځي. او ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې دوه مخې سیاست انځور کړی چې په یو لاس مرستې ورکوي او په بل لاس د افغانستان په چارو کې مداخله کوي.
دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د پوست مرکزی قمندان مشر جنرال ډیوډ پیټرویس وایي په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو په لړ کې په دغه ولایت له سختو شکو سره مخامخ شي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون غړیو نن رسمن خپل کار پیل کړ. ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمیر استازیو په دې ولایت کې له پیلیدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودله. په کندهار کې دریو نویو امنیتي چارواکو چې نن خپلو اړوندو ادارو ته بر وپېژندل شول ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. امریکا او استرالیا نن خبرداری ورکړ چې د هند په مرکز نوی ډیلی کې د تروریستانو د حملو پلان حتمی ده او بهرانیانو ته پر خپل ځان د ساتلو خبرداری ورکړی. نن د سوات ښار په منګوره کې وی 14 ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړۍ په مختلفو ښارونو کې نن لسګونو زرو کسانو د می د لومړۍ ورځې په مناسبت لاریونونه وکړل. او ترکیه وایي کوردي یاغیانو د دې هیواد په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې او د یو قومندان په شمول څلور پولیس وژلي.
په زابل کې په امنیتي پیښو کې وسلوالو طالبانو او حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او په کندهار کې درې نوي چارواکي په دندو ګمارل شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینهپال په اړه رپورټ راکوي.
د زابل د والی ویان محمد جان رسولیار وایي چې نن سهار د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو د بې سیمۍ زیږزمې پر یو موټر د سړک د غاړې د مین چاودنه سوې ده. رسولیار پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
نن سهار د کندرسیلو په سیمه کې د ملي اردو پر یو کاروان سړک د غاړې برید شوی ده. په پایله کې یو سرتېری شهید او دوه ټپیان لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړي دعوه وکړه چې اووه دولتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له بله پلوه رسولیار وایي چې د دې ولایت په سیوري کې پر وسلوالو طالبانو د خپل مینچاو د نسوی ده. د په خبره په پیښه کې یو وسلوال طالب وژل سوی او بل تن ژوبل سوی دی. چارواکي همدارنګ خبر ورکوي چې په میزانه کې د دوه امنیتي کمپنیو ترمنځ په خپل منځي نښته کې له دواړو لورو دوه تنه وژل سوی دي. چارواکي وایي چې د پیښې د پلټنې لپاره یوه ډله دې ولسوالۍ ته لېږل سوی ده چې د پیښې علت او انګیزه معلومه کړي. وسلوالو طالبانو بیا په سرحدي ولسوالۍ شمول زو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د ور اړولو ادعا وکړه، خو د زابل د والي ویان دی دا ناسمه وبلله. هاخوا د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبره سوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې ولایت لپاره درې نوي لوړ پوړي چارواکي په دندو ګمارل سوي دي. سرچینه وایي چې جنرال محمد شفیق فضلي د پولیسو د 404 زون د کمانډان په توګه، تفسیر خان خوګیاڼی د سرحدي لواء د مشر او حاجي محمد نعیم د ملي امنیت رئیس په توګه ټاکل سوي دي. دا لوړ پوړي چارواکي وروسته په دندو ګمارل کېږي چې په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. خو چارواکي وایي چې د دغو کسانو له ټاکل کېدو سره به په امنیتي وضع کې شوالی راسي.
بلخوا د پکتیکا سیمه ایز چارواکی وایي 13 ورځې د ولایت په دریو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او سیمه ایزو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دې پیښو د تلفاتو په اړه دواړه خواوې بیلابیلې ادعاوې کوي. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر او د دې موضوع په اړه معلومات.
د پکتیکا دی ولیوان مخلص افغان وایي د هغو وسلوالو نښتو په ترڅ کې چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د برمل، جانخیلو او امنی په نسبتا نارام ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وشوې، له عملی شپږ تنه بهرني طالبان وژل شوي او د هغوی څو ملسپکې او درنې وسلې، زیات اندازه چاودیدونکي مواد او څو پهې مخابراتي دستګاوې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا د تلیفون په لیکه په پکتیکا کې د وروستیو نښتو د بشپړو دجاتو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
برمل ولسوالۍ د انګور عادي سنګر پوسته باندې جګړه شوې چې مرستې ته سرحدي پولیس مخ خاص ځواکونه دا هم ورغلي وو. د جګړې په پایله کې شپږ نفره طالبان وژل شوي دي. د دوی نه یو یوه اراده سره څه ډول مو ځینې ماینونه تبلیغاتي ورکې ویډیوي کیسټې یو راکټ دوه پیکا درې کلاشینکوف هم نیول شوي دي. سره داسې اسناد هم شته چې دا په ګوته کوي چې دا خلک بهرنیان دي او زموږ د امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې یو نفر ټپي شوی دی. ځانخیل ولسوالۍ کې هم جګړه شوي، تلفات نه لرو. د مخالفین نه یو کلاشینکوف لیوار د موټرسایکل هم پاتې شوي دي. قوم نه کې هم جګړه شوي چې خصوصي شرکت یو نفر ټپي شوی دی. مخالفین سیمین نه په تېښته بریالي شوي دي.
طالبانو د امنی او جانخیل په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو باندې د حملو مسؤلیت منلی. ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې نښتو کې د افغان او ناټو ځواکونو دوه فوځي موټر ویجاړ شوي او تر شلو زیات افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. خو د ولي ویاند طالبانو دا ادعا بې بنسټه وبلله او هغه یې رد کړه.
دا ادعا کاملا بې بنسټه دي. دوی همدا د ادعاوو لارې خلکو ذهنونه خرابوي. د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت کاملا نورمال دی. کله نا کله همدا ډول غلچکي بریدونه په ځینو ولسوالیو کې کېږي.
په پکتیکا کې په وروستیو نښتو کې د وختو تلفاتو په اړه د محلي چارواکو او طالبانو له لوري دا ضد نقش څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اخوا په خوست کې میشت افغان او ایتلاف ځواکونه د دې ولایت د یعقوبی په ولسوالۍ کې د لسو تنو مشکوکو طالبانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغان او ایتلاف ځواکونو مسؤلین وایي پر نیول شوو کسانو باندې چې دا محل د ګډو ځواکونو تر پښتنو لاندې دي، دا تور دی چې په یاده ولسوالۍ کې د افغان او ایتلاف ځواکونو پر خلاف په بمي چاودنو او وسوالو حملو کې لاس درلود. خو طالبانو تر دې دمه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو نه
افغانان په خپلو پردوګانو کې چیغې وهي چې دا خارجیان دي زموږ د ملک وځي او بیا به طالبان وو کې طالبان افغانان نه دي. ولې خپل وطن ته نه راځي؟ ولې مخکې د خارجیانو نه په افغانستان کې څه حال وو؟ تاسې نه لیدل چې کوم ظلمونه او کوم مرګونه وینې تویدل په افغانستان کې روان وو؟ هغه حالت خو اوس نه دی، شکر الحمدلله. اوس خپل ځانونه ورغوي او خپل ځانونه جوړ کړي، خپل پاکه خاوره کې خدمت وکړي او خارجیانو ته لاره مساعده کړي، زمينه مساعده کړي چې وځي د افغانستان وصل.
نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې بشمار خلک اوزګار دي او یا که کار هم کوي نو په ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاخه عمر خلک او ماشومان هم ډیر سخت فزیکی کارونه کوي. له افغانستانه د باندې په ایران او پاکستان کې هم ډیر افغانان کار کوي خو د کارونو سره ډیر زیات مشکلات هم لري. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل همداسې یو افغان سره مرکه کړې ده چې د پاخه عمر دی او په کار لګیا دی.
له یو سپینجر افغان سره خبرې کوو. دی په سپینجر باندې یو تخته راخسته، په دې کې داسې ټوخري غونډه، په دې کې د کلچې او کیکونه خرڅي. له د سره خبرې کوو چې دی ولې په خپل په سپینجر فارغ کاږي. ته خپل ځان راو پیژنې؟
عبدالغنی، زه د کابل یم.
ته څو کلن یې؟
شپېته یم.
درته چې ته ولې په کوټه ښار کې په خپل په سپینجر کلچې خرڅي؟
مجبورې نه، مجبورې د کور بچان خرچه غواړي نو چې بیکار کښېنم نه جوړ کېږم. دا خبره ده.
ته له کوره کله راوځې؟ تر څو وخت خواري کاږي؟
بس نغلي شپږ بجې راوځو، درې وې بجې. سال یو نیم سال په ګټو د بچان روزي ګټو بالا.
زامن دې نسته؟
زامن سره هغه کار کوي، هغه خواده والا دي، هغه خولاړي. کور والا خود ساتم اغاز ما سے جلا دے
زامن در سے جلا
او زلو مجبور ہم شوی کم
زامن دی ول جلا سو
بس نو وقت دا گس وقت چوادے وکی ور اسبلا یو کپ چائے مدد دا دار مدد پڑلی
نو پ کرای کور کو سی
او درنیم زر کرای اور کو
غدی پوا سا کنا
بس نو خدای مہربان
افغانستان تول نستنی جو
مجبور ہم دل تے خوز نہ سمدار تے زاین لرم دغل لرم سرای نہ لرم کور نہ لرم زاین لرم سپو کا
استاد افغانستان ل جمهور رئیس خوشتن اتا دا
نو خو آغا خبر دا چی مرسی و زای را که مرز آلت بلارس و اخبال جوان ببارا بل للتا زاین لرو آلتم زاین لرو للتم بیسر نویشت و آلتم بیسر نویشت زخو داری وست داری وست شل کال داغ بسکوتون زخر سونج ما کار داغ دا غریبی دا مسکنه دا مجبوری دا خدا دی چی زر آغالیم دا دو جا اشکال کی چی ماجر دلتا و پا دیل زاین لرو تبا و بربار داغ یو که کرانی سم و پنزل اس پشل خرسوم یا پنجای با ما تا پاتیج دا دره ورزی دی دا روپی مخ مولا کلی دا
په کوټی کې مو د یو افغان سړي سره خبرې واورېدې چې د سهار تر ماښامه کار کوي او له ستونزو سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د نن ورځې تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. البته پوره د درې بجو نه تر پنځو بجو پورې دا پروګرام دی. یو ساعت یعنی د درېو نه تر څلورو پورې د کارګرانو د ستونزې مسله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپلې نظریې له ازادي راډیو سره شریکې کړي. د پاکستان تلویزیون د دغه هیواد د استخباراتو د یو پخانی مقام مړی ښکاره کړ چې یو میاشت پخوا وسلوالو سختدریزو په وزیرستان کې تښتولی و. وسلوالو سختدریزو د خالد خواجه له مړي سره په یو لیک کې کښلي چې نوموړی د دې لپاره وژلی دی چې د امریکا او پاکستان جاسوس و. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راوروي.
د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی چې له طالبانو او القاعده سره یې ژورې اړیکې لرلې او یو میاشت پخوا طالبانو تښتولی و د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې مړ وموندل شو. د ISI د پخوانی مشر خالد خواجه مړی د میرانشاه او میرعلي شارونو ترمنځ په لویه لاره کې وموندل شو. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د شمالي وزیرستان دا سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان تلویزیون د خالد خواجه عکس خپور کړ او ویل چې نوموړی په سر په مرمیو ویشتل شوی دی. د هغه زوی عثمان خالد د خپل پلار مړی تایید کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس خواجه د اوږدې مودې لپاره د پاکستان د پوځ او په افغانستان کې د جنګیدونکو سختدریزو ترمنځ د ارتباط د کړۍ په توګه عمل کاوه. د په اتیایمه لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د مجاهدینو او پاکستاني پوځ ارتباطات تنظیمول. خو د وخت په تیریدو د پاکستان خپل وسلوال طالبان د خپل حکومت پر ضد راوپارېدل. ویل کېږي چې خالد خواجه په 2008 عیسوي کال کې د اسلام آباد په لال جومات کې د یاغیانو او د پاکستان د پوځ په شخړې کې د منځګړي په توګه رول لوبولی و. د لال جومات محاصرې په پاکستان کې د جیش محمد د ډلې په شمول چې په پنجاب کې ډېره ده ټول سخت دریسي د حکومت پر ضد وپارول. نیویارک ټایمز په نننۍ ګڼه کې لیکلي یو مذهبي مشر چې د خالد خواجه د یرغمل کېدو د پیښې په باب معلومات لري وایي یوې ډلې چې ځان آسیایي پړانګان بولي او له جیش محمد سره اړیکې لري تښتولی و. د پاکستان تلویزیون ویلي چې د خواجه د مړي ترڅنګ په یوه پرزه خط کې لیکل شوي چې دی د دې لپاره ووژل شو چې د لال جماعت د محاصرې په وخت کې د حکومت ملاتړ کاوه. خالد خواجه تر وژل کېدو مخکې په یوه ویډیو کې چې یرغمل نیونکو خپره کړې وه په اردو ژبه ویل چې دی د پاکستان او امریکا جاسوس و. تر دې مخکې په یو بل راپور کې ویل شوي وو چې خواجه د حکومت له لورې له طالبانو سره د خبرو لپاره استول شوی و. د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ویاند دا اداره تر چې خواجه د دوی له لورې سیمې ته استول شوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان تلویزیون د دغه هیواد د استخباراتو د یو پخوانی مقام مړی ښکاره کړی دی چې یو میاشت پخوا وسلوالو سختدریزو په وزیرستان کې تښتولی و. په خبرونو کې مو دا هم واوریدل چې نن د سوات په منګوري کې هم سخته چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کوټې کې هم نن چاودنه شوي چې څو تنه پولیسان یې ژوبل کړي دي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیلې په اړه معلومات راکوي.
نن سهار د کوټه شار لویدز لور ته پر کومبرانی سړک باندې بم چاودنه وسو چې د پولیسو په وینا په نتیجه کې د یو لوړ پوړي پولیس او دریو نورو پولیس اسکارو په شمول شپږتانه ټپیان شول. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو د سړک لغاړې په یوه ولاړه رخشه کې چې څوک پکې ناست نه وو د ریموټ کنټرول بم ځای پر ځای کړی و چې په چاودېدو سره یې ورڅیرمه د ګزمه کوونکو پولیسو په یوه موټر کې څلور تنه پولیس او دوه تنه ملکي کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو تن د پولیسو سیمه ییز مشر بلل کېږي. د چاودنې له امله د پولیسو موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د سړک یوې بلې غاړې ته یې د کورونو او دوکانونو شیشو ته هم زیان رسولی دی. تر چاودنې وروسته ټپیان د کوټې دولتي روغتون ته راانتقال شوي، خو پولیسو د چاودنې په عاملینو پسې د چاودنې ځای ته نږدې په قمبراني کلي کې د پلټنې عملیات پیل کړي، خو د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه یې داسې څوک نه دي نیولي چې د دا ډول چاودنو او هدفي وژنو تر شا د لاس ولري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې د کوټې پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې تر پرون ورځې پورې په سلګونو کسان په هدفي وژنو او بومي چاودنو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي، چې د بلوچستان د اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی په وینا په نیول شویو کسانو کې ډېر کسان ورانکاري پیژندل شوي چې وایي له دې سره به په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په امنیتي وضع کې شوالی راسي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
په کوټه کې مو د نننۍ چاودنې په اړه واورېدل. په همدې ځای کې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا پر ځینو بلوڅو مېرمنو باندې د نامعلومو کسانو لخوا د تیزاب پاشلو او د کوټې په سریاب سیمه کې په نږدې ورځو کې د پلټنو د عملیاتو په خلاف یوه احتجاجي مظاهره هم شوې ده. مظاهره کوونکو حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې بللې او د بلوچستان له اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی څخه یې د استعفا غوښتنه کړې ده. او اوس هم ور رسیږي د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې اونیس پروګرام تاندې څنګه ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې لومړی د ناوې د واده د جامو په رنګ او ډیزاین غږیږو. ولې ځینې ځوانان په خپلو خبرو کې د نورو ژبو لغتونه کاروي؟ د دې پوښتنې ځواب د خبرونه په دوهم ریپورت کې اورئ. د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروي. دا مطالب زلینا شریفی وړاندې کوم.
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی مو پشت سنینا بکی حالا دمرشا بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی
گرانو ځوانانو، د نړۍ په اکثرو ملکونو کې د ناوې د واده کمیس یا جوړې لپاره سپین رنګ دود دی. په دې باور چې سپین رنګ د پاکۍ، سپېڅلتیا او عفت نښه ده. لومړی ځل له نن څخه 1960 کال وړاندې د انګلستان ملکې ویکتوریا د واده پر مهال سپین کمیس واغوست، چې ډېر ژر د امریکا او اروپا ګڼو ښځو د ملکې له دغو جامو تقلید وکړ او ورو ورو د واده د جوړې یا کمیس لپاره سپین رنګ دود شو. او نن سبا د نړۍ په اکثرو سیمو کې ناویانې په خپل واده کې سپین کمیس اغوندي. له ډېرو کلو راهیسې د افغانستان په ګڼو سیمو په تیره ښارونو کې هم نجونې په خپل واده کې سپین کمیس اغوندي او د واده د جامو لپاره تر ټولو ښه رنګ همدا سپین بولي. راځئ د دغو نجونو خبرې واورو چې د واده د جامو د ډیزاین او رنګ په اړه څه وایي.
دمانم هوریت دما د واده په کمیسو کې خصوصا ماکسی کمیس سپین سي دومدار وي او پټ وي ډېر لوڅ وي.
زمانم پلوشه زما خپل سپین رنگ خوخیږي. د دې لپاره د سپین رنگ خپل په افغانستان کې مونږ ویلای شو نور جوړو کې سپین رنگ ډیر معمول ده نو ویل لپاره او د سپین خپل ډیر ښایسته رنگ ده له هر څه سره له هر سری سره له هر جول سره کینی او خخ کاری سره.
زه
سلیمان مریم کمیس دی مهمه ده اوس چې دی رقم رقم کمیسونه ست په بازار کې لکه چې وجده لاند اوس هتن من جوګان پیسې بغیر کمم لغری دی مګم اوس زموږ خلک زیاتر ده وجده کمیسونه ډیر خوشی چول ډیر شایسته دي زندر کمیسونه دی شاته بلکه تقریبا چې دان یو متری هغه ډیر خوشی اوس چون وده یو ډیر ش مقدس پیوند دی او اسپین چې دی خپل یو روشان د سل هرنګ دی او دی شرنګ دی دل پاره یم زه فکر کوم چې دا د پاره يم دا وده کمیس اسپین انتخاب کړ دی د وده اسپین کلی سره دی یو حق ډیر شایسته سی ظریف ستونه ای هغه ډیر شایسته تر تل هم دی حق ستونه ډیر شایسته ای
شایسته ځوانان پر دې ډوله پس راځي نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل چې نکې ټال ټال دې دایره وې نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل
سرالې دې چې د نړۍ په اکثرو سیمو کې د واده د جامو لپاره سپین رنگ دود دی خو هر ټولنه خپلې دودیزې د واده جامې هم لري چې ځینو یې تر اوسه ژوندۍ ساتلې مثلا په هند او پاکستان کې نوې سره جوړه غوندي او نوې ژوند د مینې او دوستۍ پر رنگ پیلوي افغان نجونې هم له پخوا د واده لپاره دودیزې خطې لري چې اوس یې هم په ګڼو سیمو کې پتن کوي راځي د وردګ او خوست ولایتونو له دوو پیغلو وورو چې هلت نجونې په خپل واده کې څه ډول او رنگ جامې اغوندي
زمانم برښنا د وردګ ولایت اوسیدونکو په وردګ کې معمولا ناویګانو ته د کمیس رنگ دومره مشخص نه وي خو مثلا ګلابي رنگ اغوندي سور رنگ اغوندي خو د هغوې پرتوب همیشه سور رنگ وي او اته په بوټانو کې سره ټوټي ورته کېږي او شالي همیشه شین رنگ لري خو د چې نوې پسراغلي وي هغه همیشه د سندرام ورته وي چې سپینه پاتې ملمانی دی داسری پایسی می ترخیمتا زولانی دی زکا دوی ایت کل اخپل ناوی تسپین کمیس بخواه نور آغستر زکا ویل بیتی مونگا تنگ اخپل ناوی لکا خدای نخواسته مره غندی جور کو مره غندی لکورت خواه باسو نو که وسم سپین کمیس ورت اخلی زنی خلک ورت اخلی چلا شارون اطراف تدیری اما شالی همه سر رنگ یا شین رنگ لری
زمان مینا په خوست او پکتیا کې قطن سپین قالین دی راوځ په واده نکړي یعنی یوانو ایس کله یا سپین قالین دا غونډه همیشه چاغون دي ګان افغاني مثلا افغاني قالین یا شنه یا سره یا صاحب د بخمه په چرمو جوړ شوی وي او ما غسان دي شنه او سره د کریم په سره یې او سپین نشته تر اوسه یې راوځ نه تمندل زیاتره سره او ګلابي اوندې د کریم شین او سوري بل رنګ تر لاره سره چې د چا چې بیا خوخي نقلم نکیم
دریا وایی چه کلی ناوی جوڑمی نا پکنیا پدا که مائد دریا وقت پکنیا پدا که حسر طولی که دن ملکی لی دوڑی نا پکنیا پدا که مائد دریا وقت پکنیا پدا که مائد دریا
خورونو کې چې د واده سپین کمیسونه عام دي جوړښت او ټوکرې وخت په وخت بدليږي را بدليږي ځینې چسب کمیسونه خوخوي او ځینې نور لکې لرونکي یا هغه کمیسونه چې تر شای یو نیم متر اضافي لمن څخهږي په کابل کې مو د واده د جامو یو پلورونکی احمد شعیب چې په مغازه کې ډول ډول سپین کمیسونه ایخي د واده د کمیسونو د نننۍ ډیزاینونو او بایو پاړه وپوخت
فیران مودروز بسه شي پسه کې موضوع دلا
اوس مهال درې ډیزاین کمیسونه مور دي چې تر ټولو زیات لکه لرونکي کمیسونه خلک خوښوي او مدل له امریکا او فرانسې راځي یو ډول نور ته ماهی برشوي تر ډیره چاقې نویان خوښوي موږ د خرڅلو او کرایې لپاره کمیسونه لرو یو کمیس له 500 تر 2000 پورې خرڅو او کرایې هم له 2000 تر 5000 پورې دي
ما از 2000 افغانۍ دارم لږ سپین
او تا زمان دل بر او جا دیشم دزر کیسر سر کے تو شہادی صرف دی سیادی او سر کے تو شہادی صرف دی
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
ګرانو ځوانانو، ژبه د کلتور مهم جز دی. کله چې وایو خپل ملي فرهنګ خوندي ساتونو، په ملي فرهنګ کې د ژبې سالمه ساتنه تر ټولو په سر کې راځي. په دنیا کې هیڅ ژبه کاملا پوره نه ده، له نورو ژبو سره راکړې ورکړې لري او له اړتیا سره سم بیگانه لغتونه پکې کاریږي. خو ځینې وخت به مو پام شوی وي چې یو شمیر کسان په خپلو خبرو کې له اړتیا پرته بهرني په تیره انګلیسي لغتونه او اصطلاحات کاروي. د بیلګې په ډول د دې ځوان خبرو ته غوږ شئ چې د کتابتونونو د کمښت په اړه یې خبرې کړې.
نن سبا د افغانستان ټول متعلمین پبلیک لایبراري ته ضرورت لري، نو زموږ افغانستان د حکومت څخه خواهش کوو تر څو د افغانستان د نو جنریشن ځوانانو لپاره د دې لاسرسی دوی ورته پیدا کړي، تر څو له همه پبلیک لایبراریو څخه استفاده وکړي. بدبختانه چې موږ په کابل کې یوه لایبراري کتابخانه لرو چې پبلیک لایبراري ده، د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر لا برخه کې ده. قلندې یو کتاب به نن سبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شپېته یو سل اتیا افغانۍ ده.
ځینې ځوانان کله چې په یوه بهرنۍ ژبې زده کړې کړي وي، بې ارادې بهرني لغتونه کاروي. ځینې بیا داسې هم وي چې بهرنۍ ژبې نه وي زده، خو د دې لپاره چې نورو ته ځان وښيي په خپلو خبرو کې څو هغه بهرنۍ کلمې کاروي چې ښایي په معنی هم سم نه وي پو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصل محمود مرهون چې ځینې بهرنۍ ژبې هم زده دي، وایي چې په خپلو خبرو کې کله هم بیگانه توري نه کاروي. دا زیاتوي چې ګڼ ځوانان دغه کار د فیشن او ځان ښودنې لپاره کوي.
که چیرې وګورو هغه کسان دا کار کوي چې هغوی ژبې د دې لپاره زده کوي چې نور خلکو ته ځان په دې ور وښيي چې ما نورې ژبې زده دي، مګر هغه کسان چې ژبه د وسیلې په توګه کاروي او د ژبې څخه د ګټې اخیستنې په توګه دا کار کوي، هغوی دا هېڅکله دا کار نه کوي او هېڅکله دا کار نه ځنې کېږي. ځینې ځوانان چې ژوند یې د هېواده بهر کړی وي، د هغوی په ژبه کې په لاشعوري توګه دا ښه جملې ننوځي، او ځینې ځوانان یې د مور خاطر د بشین خاطر کس دنده ځان جوړوي چې هغه کلمې خپله استعمالوي. یعنی داسې نه کېږي په لاشعوري توګه داسې استعمالوي، یعنی شعوراً دی په خپله ژبه کې دغه لغاتونه شي چې ځان پیشني یا مډرن ښکاره کړي. نو په دې اساس دغه ځوانان نه یوازې دا چې ځان پیشني نه ښکاره کړي، بلکې نه یوازې ځان ته تاوان رسوي، بلکې ټولنې او ژبې ته هم تاوان رسوي. ژبه د یو چا د هویت سرګندوی کوي. نو په دې اساس د یو ځوان هویت په دې کې دی چې خپله ژبه ژوندۍ وساتي، خپل ځان هغه وښيي څنګه چې دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد اجمل خکلی وایي چې که ځوانان په هر دلیل په خپله ژبه کې بهرني لغتونه کاروي، دا د ټولنې ژبې او کلتور ته زیان رسوي او ورو ورو بهرني لغتونه د ژبې د ژوندیو لغتونو ځای نیسي.
الکان چې په نورو ژبو باندې غږیږي یا نور لغتونو استعمالوي کېدای شي سور عملونه وي. یو لامل خو دا هم کېدای شي چې کله کله ځوانان چې په نورو ژبو کې تخصص واخلي نو خپلې ژبې ته، مثلا یو پښتون دی انګلیسي زده کړې ده نو په خپله ژبه کې ډېره مطالعه نه لري، نو کوم لغتونه چې مثلا د په انګلیسي کې زده کړې دي د کومو شیانو لپاره د هغې بدیل نشي کارولی په پښتو کې. په دې خاطر انګلیسي کلمات استعمالوي، ځینې کېدای شي ځارښوونه هم پکې وي چې کله کله داسې په انګلیسي یا بله ژبه باندې خپل مطالعه وښيي. نو دا خو ژبې ته رسېږي زیان په دې باندې چې یو کس نن وایي سبا دوه کېږي، دغه شان یو دود ګرځي، نو دا بیا مشکل دی. او مثلا انګلیسي باندې یو څوک غږیږي، دغه لغتونه بیا د ورو 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 پښتو ځای نیسي او هغه پښتو لغتونه چې دي هغه ورو ورو متروک کېږي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د عرفان خان او شارون په غږ سندره غوره کړې چې په ګډه یې اورو.
جانا 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 ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس میری دادی، په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. ښه دوسی
دا ژوند می ستا د پارا، تا مینا ستا د پارا، دا ژوند می ستا د پارا، تا مینا ستا د پارا، دا سم محبتو نامې کې سدا ژوند دیندا، دا سم محبتو نامې کې سدا ژوند دیندا. جانان 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 چې پکې اوسي سمرا فلې دنیا ګیدا، اسی سمرا پلے دنیا قیدا. جانا 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 جانا
جانا. دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.